د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلام، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه رڼا تورنی غورځنګیم. تاسو زموږ لمړنۍ سهارنۍ خبرونه اوري. نن د سې شنبې ورځ ده او د 1495 کال د دلوی یا سلواغی د میاشتې 19 چې د 2012 عیسوي کال د فبروري د میاشتې د 10 سره سمون خوري. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او خبرونه به د افغانستان په یو خبر شروع کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یا یونما په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2014 کال کې په هغه ملک کې په هوایي بمباریو، د بمونو په چاودنو او نښتو کې 3,498 ملکیان مړه او 1,960 تنه نور زخمی شوي دي. همدغه راز د یونما په دغه راپور کې ویل شوي چې د داعش د افراطي ډلې په حملو کې په 2014 کال کې 209 تنه مړه او 690 نور زخمی شوي دي. د ترکیې پولیسو تر پرونه پورې په ټول ملک کې د داعش د افراطي ډلې 900 تنه مشکوک غړي زنداني کړي دي. په استانبول د استانبول په ښار کې 10 تنه چې زیاتې په هغې سیمې کې نیول شوي چې هلته سږ کال د نوي کال په شپه په یو نایټ کلب کې په یوې ټروریستي حملې کې 9 تنه وژل شوي وو. په دغو نیول شویو ټروریستانو کې د خارجیانو نه علاوه د ترکیې اتباع هم شته دی. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان په مقابل کې چې امریکا ته د وو ملکونو په اتباعو د سفر بندیز لګولی، د امریکا سلو کمپنیو، دوو پخوانیو خارجه وزیرانو او نهو محکمو خپل قانوني دلایل وړاندې کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر مشهورو شخصیتونو چې په هغې کې د امریکا دوه پخواني خارجه وزیران میډلن البرایت او جان کیری شامل دي، د محکمې نه غوښتي دي چې د دغه فرمان مخه بنده کړي. هغوی وایي زموږ په خیال دغه فرمان په یوازې دی چې امریکا محفوظه کړي، د ملک ملي امنیت ته خطر پیدا کړی دی. کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د فاکس نیوز د تلویزیوني شبکې په مرکه کې په دې خبرې په غوسه شوی چې پکې د دغې مرکې نطاق د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی و. پرون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف د دغې مرکې د نطاق دغه خبره د منلو وړ نه ده بللې او هم یې هغه نامطبوع او بده ګڼلې ده. هغه دا هم ویلي دي چې روسیا دې ته منتظره ده چې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه عفو وغواړي. د عفو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د سوریې مقاماتو د دمشق شمال ته په یوه زندان کې چې په قصابخانې شهرت درلود د 2011 کال نه تر 2015 کال پورې 14,000 زندانیان اعدام کړي دي. د دغې نړیوالې ټولنې یو رپورټ وایي چې په هر هفته کې 2 ځلې د 40 او 50 زندانیانو پورې اعدامېدل. د افی نړیوالې ټولنې دغه رپورټ د دغه زندان د 130 پخوانیو قیدیانو او د 50 نه د زیاتو مامورینو او د دغه زندان د محافظینو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. نړیوالو سارونکو ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې جنگ کم شوی، مګر متخصصو ډلو د جنگ په لومړنۍ کرخې کې ثقیلې وسلې اوس هم په خپل حال ساتلې دي. د دغو نړیوالو سارونکو د هیئت د رئیس مرستیال الکساندر هیک پرون ویلي سره له دې چې په جنگ کې څه کمی راغلی، مګر دغو سارونکو په 13 ساعتونو کې د اوربند نه 1,450 سرغړونې ثبت کړي دي. هغه د دې خبرداری ورکړه چې د جنگ په لومړنۍ کرخې کې د ثقیلو وسلو موجودیت د جنگ خطر بیا پیدا کړی دی. پرون د رومانیې صدر اعظم ویلي دي چې هغه ممکن د عدلي وزیر په دې خاطر برطرفه کړي چې د دغه فرمان د کلماتو استعمال ته جدي دقت نه وکړي. د دغه فرمان په نتیجه کې چې په هغې کې هغو دولتي مامورینو او سیاسي مشرانو ته مسؤلیت ورکړل شوی و چې د اداري فساد الزام پرې لګېدلی دی. سره له دې چې حکومت ویلي دي چې دغه فرمان به باطل کړي، مګر پرون بیا هم په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او د رومانیې بیرغونه رپول. په فلوریدا کې یو تن هغه جومات ته د اور د اچولو په جرم په 1.5 کاله حبس او 10,000 ډالره جریمه محکوم شوی دی چې په اورلانډو کې په نایټ کلب د حمله مسول عمر متین به ورته د دغه جماعت متصدیان وایي چې دغه جماعت په اور کې ډیر زیات تاوان رسیدلی او هغوی به د دغه جماعت ځای ته تغییر ورکړي. په دغه پیښه کې هیڅوک زخمي شوي نه دي. په نایټ کلب کې د عمر متین په ډزو کې 49 تنه مړه شوي وو او په خپله متین هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی وو. او پاکستانی مقامات وایي چې د کراچۍ په ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې په ډزو کې یو افغان ډیپلومات وژل شوی دی. د دغه ډیپلومات په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په رپورټونو کې راغلي چې هغه د قونسلګرۍ دریم سیکرټر او د شخصي لانجې له امله د یو افغان امنیتي مامور په لاس وژل شوی.
د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالب واوري. د ملګرو ملتونو تازه رپورټونه ښیي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 3% ملکي تلفات زیات شوي دي. په دې هکله به د خبرونې په لړ کې مطلب واوري. په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې زورورې واورې ورېدلې دي. په دې هکله یو رپورټ لرو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مهاجرینو په اړه د ولسمشر ټرمپ د جنوري 8مې فرمان رئیسې له 2000 کمی ویزې فسخه شوې دي. په دې اړه رپورټ لرو. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو مسؤول محمد ابوالحرار رامز هم د آشنا رادیو سره مرکه کړې ده. خو اوس د خبرونې لومړی رپورټ. په افغانستان کې 3% ملکي تلفات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په 2018 کال کې د ملکي تلفاتو شمیره ځکه زیاته شوې ده چې د داعش ډلې بریدونه ډیر کړي وو، او د 2009 کال د هوایي بریدونو وروسته دا تر ټولو لوړه ملکي مرګ ژوبله ګڼل شوې ده. د یو نما د کلنی راپورټ په اړه سید سلیمان آشنا جوړ کړی رپورټ واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما د دوشنبه ورځې په دې راپور کې لیکلي چې د 2014 میلادي کال په جګړو کې 3498 ملکی خلک وژل شوي او 2960 تنه نور ملکیان زخمیان شوي دي. په مجموعي توګه د 2015 کال په پرتلې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 3% زیاتوالی ښیي.
په 2014 کال کې د یوناما ادارې 1,438 ملکی تلفات ثبت کړل. دا د 2015 کال د تلفاتو په پرتله 3% زیاتوالی دی.
راپور وایي د دې ملکی تلفاتو 1.5% یې د طالبانو او داعش په څیر د دولت د وسلوالو مخالفینو په وجه شوې ده. خو په 2014 میلادي کال کې یو بدلون شته چې د پلاتونکو د راپورونو ښکاری د ملکی تلفاتو 10% زیاتواله د داعش د وسلوالو په لاس شوې ده، چې تر ډیره یې د شیعه اقلیت په خلکو بریدونه کړي دي. په دې شمیرو کې 899 تنه د داعش ډلې وژلې دي. دا په افغانستان کې محدوده ډله ګڼل کیږي، خو تیر کال یې ډېرې انتحاري حملې وکړې.
I strongly condemn
ز د داعش په لاس په عمدي ډول د عقیدې پر بنا د ملکی خلکو وژنه غندم. هغوی په 2014 کال کې د ډېر شمېر ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مسؤلیت اخیستی دی. دا ډول اعمال په دې هدف کوي چې د جګړې له لارې د متحده شوې افغاني ټولنې ترمنځ درز ایجاد کړي.
دا چې افغان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي او متحده ایالاتو د داعش او طالبانو پر ضد خپل هوایي عملیات ډېر کړل، په دې کې هم تلفات زیات وشو، ځکه چې د 2015 کال په پرتلې 99% په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راغلی و. د بریدونو دا کچه د 2009 کال نه ډېره لوړه وه.
په جګړه کې ټولې داخلي ډلې باید سمدستي داسې لارې چارې ولټوي چې د عامو افغانانو، ښځو، نارینهوو او ماشومانو ژوند پکې خوندي شي.
امریکایي مقاماتو یوازې د تېرې نومبر میاشتې د کندوز په پیښه کې د ملکي تلفاتو یادونه وکړه، هغه هم چې کله ملګرو ملتونو د امریکایي او افغان ځواکونو په حمله کې د 23 غیر نظامي کسانو د وژل کېدو او 26 نورو د زخمي کېدو خبر ورکړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې د زورورې واورې ورېدنې له امله ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه افغان حکومت پرون د خپلو موندنو وروستي جزئیات خپاره کړل چې خبریال لیمینیازی په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په افغانستان کې د تیرو درې ورځو زورورو واورې ورېدو له امله خلکو ته د سر او مال اوښتې زیانونو په اړه د خپل راپور جزئیات د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریک. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل، هغه ولایتونه چې د واورې ورېدو له امله ډېر زیانمن شوي وو ورته په درې مرحلو کې بیړنۍ مرستې رسول شوي دي. ښاغلی برمک وویل،
لومړی مو د خلکو ژغورلو ته اقدام وکړ او چیرته چې خلک ګیر ول ومشغورل. دوهم اقدام مو د وټونو او لارو پاکول و او زموږ د کار درېمه برخه خلکو ته د عمومي مرستو رسول دي.
دی وایس احمد برمک پر وینا تر دې دمه د واورې ورېدنو له امله 119 تنه مړه، 9 تنه ټپیان، 190 کوره په بشپړه توګه او 23 نور په قسمي توګه وران شوي دي او همدارنګه 311 څاروي له منځه تللي دي. ښاغلی برمک زیاته کړه چې دا زیانونه په کلو او لورو پرتو سیمو کې د واورې ښویدنو او سړې هوا له امله اوښتي دي او تر دې دمه په لویو لارو سلنګونو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. په دې غونډه کې د عامې روغتیا، عامه ټولګټو او د کلیو د پراختیا وزیرانو هم ګډون کړی و. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سږ کال واورې ورېدنه د تیرو کلونو په پرتله بې ساري وبلله او زیاته کړه چې د سږ کال لږه واوره 30 سانتي متره او ډیره واوره 1.5 متر ان تر 2.5 متر پورې رسیږي. د نصیر احمد دورانی پر وینا سږنۍ واوره د نورو کلونو په پرتله د هغوی د چمتووالي پر خلاف ډېرې لارې بندې کړي. هغه وویل،
د سږنۍ واورې ورېدل له نورو کلونو سره متفاوتې دي په څو ابعادو کې. یو به د لکه نظر د زخامت د واورې کمترینه واوره چې په حتی په ښارونو کې هم هغه 40 سانتي ده. زیاترینه واوره چې په سړکونو کې موږ پاکوو 1.5 متر ده او بعض یو کې تر 2.5 متر پورې رسېږي. بل ځانګړتیا د سږ کال د اورښت دا وه چې هغه جغرافیا چې سږ کال نیولې ده دا جغرافیا مقایسه د نورو کلونو ډېره زیاته ده. درېیمه ځانګړتیا دا وه چې په همزمانه تقریبا په 22 ولایتونو کې اورښت وشو. چلدی جمله نه په ولسو ولایتو کې چې تاسو ته هغه جزئیات عرض کوم نهایت درنده او په ډېر زخامت سره.
ویل کېږي د هېواد له 22 ولایتونو نه په ولس ولایتونو کې زورور واوره ورېدنه شوې ده چې د واورې تر څنګ سخت باد او طوفانونه هم ورسره مله دي. په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د عامې روغتیا وزارت د چمتووالي په اړه وویل، موږ هر کال د یخنۍ د موسم له شروع کېدو سره سم 111 ولسوالیو ته چې د هېواد 4 ولایتونو کې شامل دي خپلې صحي مرستې وړاندې کوو. موږ هر کال مخکې له دې چې هوا سړه شي د 111 ولسوالیو ته چمتووالی نیسو، په خاصه توګه هغه پیښې چې ماشومان پکې شامل دي. د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز پر وینا، سږ کال چې کومې پیښې شوې دي موږ وکولای شول د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون پیښو ته د حکومت د رسیدو د وزارت او د کلیو او پراختیا وزارت په مرسته خلکو ته صحي مرستې وړاندې کړو. اوس په ټول افغانستان کې د شمالي او مرکزي ولایتو د ځینو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلې دي، خو د سالنګ لویه لاره چې له مرکز سره د هېواد نه شمالي ولایتونه نښلوي اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مهاجرینو په اړه د ولسمشر ټرمپ د جنوري 20مې د فرمان رهیسې له 2000 کمی ویزې فسخه شوې دي، خو د وزارت دغه شمیر له هغو ثبوتونو سره په تضاد کې دی چې د ورجینیا په ایالت کې د جمعې په ورځ د یوې محکمې د کار په جریان کې وړاندې شول. داسې پوښتنې لا هم دوام لري چې ولې ځینې هیوادونو د دې بندیز لپاره ټاکل شوي او نورې نه دي شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
خو دا ټوله خبره نه ده. دا اندېښنې وړ په نامه د هیوادونو لیست د ترهګرو د سفر د مخه نیولو په اړه د 2015 کال له قانون نه سرچینه اخلي. د دې قانون هدف د هغو بهرنیو جنګیالیو مخه نیولو چې په خپلو اروپایي پاسپورټونو سره یې په عراق، سوریې او د اندېښنې وړ نورو هیوادونو کې د جګړې ډګرونو ته سفر کړی و او متحده ایالاتو ته یې بې ویزې له سفر نه استفاده کړې وه. د کورنۍ امنیت وزارت ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دغه لیست کې زیات کړل. د بندیز د فرمان له مخې په بهر کې زیږیدلي یو شمېر بهرنیانو د متحده ایالاتو په تروریستي پیښو کې لاس لرلی دی، خو د شمالي کارولاینا پوهنتون چارلز کرزمن وایي که د بهرنیو ترهګرو مخه نیول وي نو دغه ادارې سم هیوادونه نه دي ټاکلي.
What it is to make sure
اصلي هدف دا دی چې له هغه اوو هیوادونو نه راتلونکي کسان په سمه توګه و ارزول شي چې د اوباما ادارې مشخص کړي وو.
خدا ټوله خبره نه ده. دا اندېښنه وړ په نامه د هیوادونو لیست د ترهګرو د سفر د مخنیولو په اړه د 2015 کال له قانون نه سرچینه اخلي. د دې قانون هدف د هغو بهرنیو جنګیالیو مخنیولو چې په خپلو اروپایي پاسپورټونو سره یې په عراق، سوریې او د اندېښنې وړ نورو هیوادونو کې د جګړې ډګرونو ته سفر کړی و او متحده ایالاتو ته یې بې ویزې له سفر نه استفاده کړې وه. د کورنی امنیت وزارت ایران، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن په دغه لیست کې زیات کړ. د بندیز د فرمان له مخې په بهر کې زیږیدلي یو شمیر بهرنیانو د متحده ایالاتو په تروریستي پیښو کې لاس لرلی دی. خو د شمالي کارولاینا پوهنتون چارلز کرزمن وایي که د بهرنیو ترهګرو مخه نیول وي نو دغه ادارې سم هیوادونه نه دي ټاکلي.
داسې معلومیږي چې د دغو اوو هیوادونو د تونلارو له امله هیڅ مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې.
همداراز آغاز یاتوي
په متحده ایالاتو کې د تونلارۍ په پیښو کې د مسلمانو امریکایانو د لاس لرلو کچه د هغو وژنو په پرتله ډیره کمه ده چې په عمومي توګه په متحده ایالاتو کې کیږي.
د سپینې ماڼۍ یو پخوانی چارواکی عدنان کفایت وایي هغه اوو هیوادونه اسانه هدفونه دي. درې یعنی ایران، سوریا او سودان لا پخوا د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو په توګه نومول شوي دي او په پاتې څلورو کې کورنۍ جګړه او ګډوډي موجوده ده.
سومالیا په سیاسي لحاظ امریکا ته یوه ستونزه نشي رامنځته کولی. په لیبیا کې فعال مرکزي حکومت نشته او سوریا په کورنۍ جګړه اخته ده.
کفایت وایي د دې احتمال شته چې د ټرمپ اداره د غلیس پراخه کړي او سپینې ماڼۍ د دې امکان نه دی رد کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د هیواد یو شمیر ادارې د سرپرستو مسؤلینو لخوا اداره کیږي. بلخ هم له تیرو 2.5 کلو را په دې خوا د سرپرست ولی لخوا اداره کیږي چې اداري چارې ټکنې کړي دي. ګلرحیم نیازمان له مزار شریف نه رپورټ لري.
د هیواد یو شمیر وزارتونه، ولایتونه او ریاستونه د سرپرستو مسؤلینو لخوا اداره کیږي. په شمال کې د بلخ ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو 2.5 کالو کې ولایت د سرپرست ولی لخوا اداره کیږي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې په دې ډول د دولتي ادارو پر مخ وړل دولتي چارې ټکنۍ کوي. دوی دا هم وایي چې د بلخ د والی سرپرستی او له تیرو شپږو میاشتو په دغه ولایت کې د والی نشتوالي د دې ولایت اداري چارې ټکنۍ کړي دي. دوی په سیمه کې دغه کارونه د ښې حکومتوالۍ پر وړاندې جدي ستونزې ګڼي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل حدید وایي چې په اوسنی حکومت کې د سرپرستو مسؤلینو موجودیت او په بلخ کې د والی نشتوالی د دې سبب شوی چې اداري چارې ټکنۍ کړي.
طبیعي کې یک تعداد حتی بر خود سرپرستی را کسرشان هم میدانند.
یو شمیر مسئولین د ځان لپاره د سرپرست چارواکي په ډول د ادارو مسئولیت د موقف ضعف ګڼي. که دغه ډول مسئولین سرپرست پاتې شي ورځ تر بلې به یې له کار سره مینه کمه شي او د خلکو اعتماد به په دولتي ادارو کم شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي او د بلخ پوهنتون استاد جمشید فردي وایي چې که د ولایت مسئول شخص په ولایت کې نه وي دغه کار د ادارې پر کمزوری دلالت کوي.
وقت فرد اولا یک ولایت در خود ولایت وجود نمی داشته باشه، در عدم موجودیت از او اونمو برنامه
که د ولایت لمړی شخص په ولایت کې نوی د نشټوالی له عمله هغه پروګرامونه چې باید عملی شي نه عملی کیږي او د خې حکومتوالۍ چارې له ننګونو سره مخ کیږي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد سرپرستی د خې حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزه ګڼي، خو له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا په بلخ کې د سرپرست والی د نشټوالي په اړه وایي چې په دې ولایت کې د والی سرپرستۍ کې د ادارو چارې نه دي ټکنۍ شوي.
جناب والی صاحب فعلا مصروف گفتگوها و مذاکرات و نشستهای با مسئولین.
والی صاحب فعلا له مرکزی مسئولین و رئیس جمهور سره په خبرو اترو بوخت دی، خو د اداري اجراتو په برخه کې هیڅ ډول کار په بلخ کې د والی د نشټوالي له امله نه دی ځنډیدلی. په بلخ کې له ولایت پرته یو شمیر نور ریاستونه هم د سرپرست رئیسانو لخوا اداره کیږي. د ولایتي شورا غړی شجاع الدین شجاع وایي چې د مسؤلینو نشټواله اداري کار ټکنه کوي.
همه روزه د قسمت با مشکلات روبرو میشیم چون مردم در شورای ولایتی مراجعه میکنن. از
هر ورځ له ستونزو سره مخ کیږي. خلک ولایتي شورا ته مراجعه کوي. دوی چې ادارو ته ورځي مسؤلین نه وي، ورته ویل کیږي چې باید انتظار وباسي. له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د بلخ والي چې د حکومت مامور هم دی، د جمعیت ګوند په استازیتوب له مرکزي مسؤلینو سره په سیاسي خبرو بوخت دی او د بلخ ولایت چارې د ولایت سرپرست معاون ته پرېښي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
یو سوری کډوال چې خپل کورنۍ سره یوځای د امریکا د فلادلفیا ښار له هوایي ډګر څخه بیرته سوری ته په زور استول شوی دی. وایي چې بیا به د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. دغه کس ته د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت فرمان په اساس اجازه ورنه کړ شو چې د امریکا خاورې ته داخل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
باسم او اصلي چې د سوریې تابعیت لري، د خپل کورنۍ سره چې دوه ماشومان هم ورسره وو، له هوایي ډګر څخه بیرته خپل هیواد ته وګرځول شول. باسم او کورنۍ په 2003 کال کې د مهاجرت غوښتنلیک وسپاره او د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې ویزه ترلاسه کړه. باسم وایي چې ورور یې پلان درلود چې له سوریې ووزي او پنسلوانیا ښار ته مهاجرت وکړي.
بلغنا انه نحن الفيزا تبعنا
لا دوی څه خاطر فلادلفیا پورې تر دیا لسات پروازه ورسته ستړي ورسېدو. حتی دماغ مو سم کار نه کوو. کله چې له الوتکې ښکته شولو، دوه پولیس زموږ په انتظار ولاړو. دوی غږ وکړ چې باسم، ما ورته ناره کړه بلې. نو سملاسي پاسپورټونه واخیستل او له کورنۍ سره یې د مهاجرینو خونې ته بوتلو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان د نوي ورځو لپاره امریکا ته د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولي دي. د دې فرمان له مخې د سوریایي پناه غوښتونکو پر راتګ تر یوې نامعلومې مودې پورې بندیز لګول شوی دی. د باسم د کورنۍ یوې غړي چې د امریکا تابعیت لري، د هوایي ډګر د مسؤلینو له چلند څخه ناراضه ده.
دوی غوښتل زنګ ووهي خو اجازه ورنه کړل شوه. دوی د یو ژباړونکي غوښتنه وکړه، ونه منل شوه، او حتی کله چې دوی د مدافع وکیل غوښتنه وکړه بیا هم د نه ځواب ورکړل شو.
باسم په دمشق کې رسنیو ته ویلي چې کده په هیدل چې زورول کیږي، نو هیڅ کله به امریکا ته د تاک نیت نه کاوه. خو له دې بعد تجربه سره سره باسم غواړي چې په امریکا کې میشته ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
بس لو خطر لي عشت
زله جمهور رئیس ډرم څخه غواړم چې انسانانو ته د انصاف په سترګه وګوري. دا غوي دین رنگ او نورو ځانګړتیاو ته نه ګوري.
د باسم د کورنۍ په ملاتړ د امریکا د مدني ازادۍ په نامه یو ټولنه په فدرال محکمه کې حقوقي دعوا کړي. په دې نیت چې په دغه ښار کې د مهاجرینو حقوق تضمین شي. شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئات یا یونما راپور خبر کړی چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون ملکی افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو مسؤول محمد ابوالحرار رامز پور آشنا رادیو سره مرکه کړې ده.
متاسفانه لکه څنګه چې موږ راپور نن خپور شو او د هغې په ترڅ کې دا جوته شو تقریبا چې 3% افزایش یا زیادښت د تېر کال په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه راغړی دي. دا بېلابېل لاملونه لري او دا په مختلفو عرصو کې بیا فرق کوي. مثلا په ځمکنۍ جنګونو کې مثلا یا د ماینونو په شخص شوو ماینونو کې یا مثلا په نورو ډولو جنګونو څخه چې انتحاري او پیچلي جنګونه موږ ورته وایو، په هر بحث کې دا ځانګړي ارقام لري. په ځینې مواردو کې زیادښت کمی ښیي او په ځینې مواردو کې کمښت ښیي. خو په عمومي توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د تېر کال په پرتله دا 3% افزایش ښودلې ده.
رامسپور صاحب، د ملکي تلفاتو کره شمېره څنګه معلوموي او څنګه به تضیقوي چې او همدا شمېره سمه ده؟
چې یو سن مرجاوی دا غینه مونږ نه قبلو درې بیرابل مرجی مثلا تاسو فرض کړئ چې په یو سیمه کې یو من چاودنه کیږي او په هغه کې دوه درې یا داس کسان زخمیان او کیږي یا وژل کیږي نو بهترین راه د مونږ لپاره دا ده چې خپل قرباني سره رابطه ونیسو بیا مثلا کیدای شي چې د مو شاهدان وایو دریم مرجه کیدای شي چې مثلا په هغه سیمه یا منطقه کې صحیح کلینیک وي خصوصا د دې امرجنسی مدیابل هسپتالونه چې دي دوی سره مونږ رابطه نیسو او خامخا چې زخمیان چې دي دوی سره انتقال کیږي او دا هم یو ډېر بااعتباره مرجه ده نو مونږ دغه بېلابېلو مراجعو یا منابعو څخه چې مونږ وایو هدف مو داري قربانی شاهدان پسینی کی کسان غیر دولتی مؤسسات صحیح کارکونکي شفاخانه دغه ټول مراجع
بله د ملکی تلفاتو ډیره ملامتی یا ډیره پړه په کم غاړه اچوي
متاسفانه د تیر کلونو گزارشات او راپورونه هم دا خودلې ده چې د دولت مخالف ډلې یا ګروپونه چې دي د طالبانو په شمول البته موږ د دولت مخالفین وایو په دې کې بیلابل ګروپونه او ډلې شامل دي دا سوی تفاهم باید لري چې جواز طالبان نه دي نور ډلې هم او په آخرنی وختونو کې یو نوی ګروپ هم رامنځته شوی دی درنو اوریدونکو ته هم پته ده دا ټول ګروپونه او ډلې په دغه ملکی تلفاتو لامل دي او کله چې یا فیصد دوه او یا فیصد څلور او یا فیصد او د 2018 کال ملکی تلفات کچه چې دوی سره منتسب دي تقریبا یو شپږ فیصد دي
د ملکی تلفاتو د ډېرې دوه یو لامل په جنگي سیمو کې د جنگ پاتیشونی د ناچاو دي توکي خودل شي ودي د جنگ نو وروسته کوم سیمې چې بیرته د حکومت په لاس پریوزي د برخه کې تاسو د حکومت سره خبري کړې دي او غوښتنه هم څه ده
دقیقا دغه ناچاو دل شوی مهمات چې د جګلو د دګر په دګر کې پاتې کیږي د جګلو نو وروسته ډېر د اندېښنې وړ دي او مونږ په تیرو کلونو کې هم دولتي چارواکو سره او هم مسلم مخالفین سره دغه مطرح شریک کړی دي چې باید دغه د جګلو نو وروسته یا د جګلې په جریان کې دغه نو څو د مهمات او وسایل چې دا باید له جګلې د سیمې ټول شي هغه باید علامت گذاری وشي په دې کې خوشبختانه په 2014 کال کې افغانستان یو بین المللي پروتوکول کنوانسیون د چاغی ته مونږ دی یو زور نه سواته هم کال د متعارف سلاګارو کنوانسیون وایو او هغه 15 پروتوکول لري چې 15 پروتوکول دي همدغه غیر منفجر شوه مواد په ارتباط دي او دولت هغه لاپلیکړ دي او هغه ته ژمنځوي دي او الحاق کړی ده نو په مجموع کې په 2014 کال کې شپږ فیصد ملکی تلفات د همدغه غیر منفجر شوه یا د جګین پاتې شوی وسایل یا مواد څخه لامل شوی ده چې واقعا د نگرانی وړ دي خو په وخت سره د 15 پروتوکول دغه کنوانسیون د دولت لخوا یو څه امیدواري مونږ ته پیدا کړی ده او مونږ خپل د پای په دغه ارسه کې دوام ورکو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی حیات یونما د خپل کاري چوکاټ لمخه با د دې رپورت د خبرېدون وروسته څه رقم فشار به په دواړو خواو یعنی دولت او مخالفینو راوړي تر څو د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي یا دا چې په همدې رپورت اکتفا کوي
بله دقیقا د ملګرو ملتونو نمایندګي په افغانستان کې درې برخو کې مونږ یو سلسله پیشنهادات وړاندې کړې دي هیله من یو چې د افغانستان دولت خپل هغه ملي پالیسي چې ورته ژمن شوی ده هغه زر تر زر جوړ کړي او داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په واقعي توګه او په جدي توګه د ملکي تلفاتو کچه راټیټ کړي او هغه کسان چې د دولت په چوکاټ کې د ملکي تلفاتو لامل ګرځي هغوی باید محکمې ته وسپارل شي او د دوی څخه بازخواست وشي افغانستان عضویت په 1971 کنوانسیون کې یو لس راوړې ده او افغانستان باید د هغه د 15 پروتوکول سره سم خپل ژمنه ته ولاړ وشي او همدارز د مخالفینو څخه مونږ هیله لرو چې دغه راپور سره د دې رد کړی دي دغه راپور چې پر واقعیت باندې مبتنی ده خپل په کلندار باندې تجدید نظر وکړي او کوم حس وکړي چې د جګلو لعمل ملکی خلکو ته ضررونه او تاوان ورسید
مننه رامس پورسه
Thank you.
قدرمون اوریدونکو زمونږ نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه پیل شي او د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي او خپله خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي.